عنصرونه خپل طبيعي دي چې په طبیعت کې شتون لري او پاتې نور ټول په مصنوعي ډول سره منځ راغلي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې کیمیاوي معادله پیژنو چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي. البته په دې خو ټول موږ او تاسو پوهیږو چې عنصر خپل د یوې مادې یو ډول ده او کېدای شي چې د هغوی اساسي ذره موږ او تاسو اټوم وبولو، چې اټوم د یعنی هم د څو اټومونو د یو ځایوالي څخه عنصرونه منځ راځي، یا هم عنصرونه کېدای شي چې په مالیکولي بڼه او اټومي بڼه سره پیدا شي. او که چیرې وګورو مالیکولونه بیا موږ او تاسو هغه مواد ته ویلی سو چې له دوو یا هم څو اټومونو څخه جوړ شوي وي. که چیرې وګورو اکسیجن چې دی، یا هم اکسیجن خپله یو عنصر ده په مالیکولي بڼه سره پیدا کیږي. یعنی موږ او تاسو وایي چې دوه یو شان اټومونه درلودونکي عبارت څه څخه ده؟ عنصر څخه ده. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، موږ وایو که چیرې دوه یا څو مختلف مواد یو د بل سره یو ځای شي، د هغوی یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو د میتان د سوځیدو کیمیاوي معادلې ته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ په دې برخه کښې موږ او تاسو وایي چې دوه او یا هم څو مختلف مواد، البته څو نوع عنصرونه به یو له بل سره څه شي کې یو د بل سره به یو ځای کیږي. لکه څنګه موږ تاسو وګورو د میتان ګاز ده چې دوه نوع عنصرونه یو ځای شوي دي. د میتان ګاز ورڅخه لاسر چې یو کاربن او هایدروجن ده. CH4 د میتان ګاز مالیکولي فرمول ده. که چیرې د میتان ګاز واخیستل سي د اکسیجن سره یو ځای تعامل ورکړل سي یا هم یو ځای سي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی سمبولونه ترتیب شوي دي. البته د میتان ګاز مالیکولي فرمول او د اکسیجن ګاز سمبول څه شي شوې ده؟ خپله ترتیب شوې ده. همدغه د څو نوع موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. او ګرانو زده کوونکو، د معادلې یا هم د کیمیاوي معادلې دغه برخې ته چې موږ او تاسو وینو، دې برخې ته تعامل کوونکي مواد وایي. څنګه مواد؟ تعامل کوونکي مواد. خو د تعامل د کیمیاوي معادلې دې برخې ته بیا موږ او تاسو چې راسته طرف ته کرا لري اوبه ورڅخه لاسته راغلي دي، البته کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي د دوی دواړو یا د دې دوه نوع مختلفو موادو ترمنځ چې تعامل ترسره سوی دی، دغه مواد ورڅخه لاسته راغلي دي. چې دې برخې ته بیا موږ او تاسو د نوي مواد وایو، یا محصول مواد وایو، یا هم لاسته راغلي مواد وایو. او په عین وخت کې ګرانو زده کوونکو، تاسو د کیمیاوي معادلې په د دوو نوو موادو د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ تاسو دغه ویکتور یا هم دغه غشی وینئ چې دا غشی خپله د دې نمایندګي کوي، یا دا ویکتور د دې نمایندګي کوي چې موږ او تاسو ته په یو کیمیاوي معادله کښې محصول مواد او تعامل کوونکي مواد یو له بل څخه بیل کړي. یعنې البته د دوی ترمنځ توپیر وشوي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپله کیمیاوي معادله وپېژندل، راځو د کیمیاوي معادلې په دې برخه کښې د لوست په دې برخه کښې سمبول پېژنو چې سمبول څه شي ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، سمبول چې ده خپله د یو عنصر یا هم د عنصرونو د لاتیني کلمې یا هم انګلیسي کلمې یوې لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول وایو. څه شي وایو؟ سمبول وایو چې د یو نوم یا هم د یو عنصر یو لاتیني نوم یا انګلیسي نوم د هغې لنډه نښه د هغه د نوم څخه یو مخفف توري راخیستل، دې ته موږ او تاسو څه شي وایو؟ البته سمبول وایو. او بل راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ځینو کیمیاوي عنصرونو سمبولونه ترتیب کړي دي چې یو هم د هغوی څخه هایدروجن ده. چې هایدروجن تاسو وینئ چې نوم یې هایدروجن عنصر ده، البته سمبول یې په اچ توري سره ښودل کېږي. د هغه د نوم یو مخفف توري یو هایدروجن توري مو، یا هم د انګلیسي الفباو څخه یو توري انتخاب شوی ده. نو راځو هایدروجن عنصر پېژنو چې څه ډول عنصر ده. البته ګرانو زده کوونکو، هایدروجن عنصر چې د خپله د یو یوناني کلمې د هایدرو او جین څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې اوبه جوړوونکې ده. یعنی دا چې د اوبه جوړوونکې عنصر ده چې په طبیعت کې خورا مهم عنصر بلل کېږي، چې د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې هم یو ده. او دوهم تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا دوهم عنصر موږ او تاسو د اکسیجن په نوم سره یو عنصر لرو چې خپله دغه عنصر چې د نوم اکسیجن ده البته سمبول په او تور سره شودل کیږي چې دا عنصر د یو یوناني اکسی او جین څخه اخیستل شوی ده چې معنی یې خپل د ژوند لپاره اړین اسید جوړول دي چې د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار لري. اټومي نمبر یې هم اته ده. او درېیم عنصر ته وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا عنصر چې د خپله کاربون ده، د کاربون په نوم سره یادیږي. البته دا هم موږ او تاسو وینو چې سمبول یې په سی تور سره شودل کیږي، د یو لانتني کاربو څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې د چار کول دي. یعنی البته د ژوند په ټولو برخو کښې کاربون پیژندل شوی ده چې زیات عضوي مرکبات خپله د کاربون عنصر څخه منځته راغلي دي. او په همدې ترتیب سره یو عنصر ګرانو زده کوونکو د نایتروجن په نوم سره یادیږي چې په ان سمبول سره ښودل کیږي. اټومي نمبر یې اووه ده. دا چې دا عنصر د یوناني کلمې د نایتروجن او جینو څخه اخیستل شوې ده چې خپله د یو نوکرې جوړښت د ځمکې په شاوخوا باندې کیدای سي چې د اټموسفیر فشار اته اویا فیصده چی شي کړي تشکیل کړي. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو عنصر چې د سوډیم په نوم سره یادیږي چې سمبول ان ای ښودل شوې ده چې دا د لانتني کلمې د نایتریوم څخه چی شوې ده اخیستل شوې ده چې یو نرم فلز ده چې د هماغه نایتریوم نوم پر اساس باندې سمبول هم موږ او تاسو په ان ای سره ښودلې ده. او دوی چې دي په اسانۍ سره د هوا سره کیدای شي چې چیشي مخامخ سي او تعاملات ترسره کړي. چې اټومي نمبر یې هم یوولس، اټومي کتله یې هم مساوي ده په درویشت سره. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې کلورین نومیږي په سی ایل سره سمبول ښودل کیږي. البته دا کلورین چې د اټومي نمبر یې اوولس ده، اټومي کتله مساوي په اووه دېرش ده چې د یوناني کلورو څخه اخیستل شوې ده یو کلمه ده. البته چې د دې معنا چې د خپله شین ژیړ رنګ په اساس باندې دوی چې د په پراخه توګه سره کیدای شي د زنګ موادو او محصول موادو په پاکولو کښې د کلورین څخه استفاده وسي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته یو کوچنی ګیم په نظر کې نیسو چې په دې ګیم په برخه کښې موږ او تاسو به البته تاسو دا لاندې جدول ویني چې ستاسو لپاره ترتیب شوی دی. په دې لاندې جدول کې تاسو څومره عناصر پیژندلی سئ او څومره عناصر پیژنئ چې په خپلو منځونو کښې به تاسو د یو او بل په مرسته کولی سئ چې دا لاندې عناصرو نومونه واخلی. راځو ګرانو زده کوونکو دا ګیم به تاسو پوره کوئ. البته چې دلته موږ او تاسو لرو چې په دې جدول کې لومړی عنصر سوډیم ده پیژنو، نیکل ده چې په ان ای سره ان آی سره ښودل کیږي، مګنیزیم عنصر ده، آیودین ده، فاسفورس ده چې په پی سره ښودل کیږي، سیلوار یا هم سپین زر نوکره ده، په ای جی سمبول سره ښودل کیږي، پوتاشیم ده، کلسیم، سیماب، المونیم، زینګ او کاربون ده. او راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دوراني جدول لرو چې خپله موږ او تاسو مخکې هم وویله چې په پریډیک سیستم کې موږ او تاسو د دوی عنصرونه وینو چې خپله دغه تناوبي جدول یا دوراني جدول یا د مندلیف جدول په نوم سره هم یادیږي چې یو سلو اتلس عنصرونه په دې کې چې شوي دي ترتیب شوي دي چې په دغه یو سلو اتلس عنصرونو کې یو نوي طبیعي دي، نور ټول په مصنوعي ډول سره منځته راغلي دي چې خپله دغه د عنصرونو ترتیب د نړیوال اتحادی قوانینو پر اساس باندې چې شوی دی ترتیب شوی دی. نو دا چې ټول عنصرونه دي لکه موږ او تاسو وپېژندل، هایدروجن و سوډیم و البته پوتاشیم و کلسیم و کاربون و نایتروجن و اکسیجن و او داسې نور عنصرونه دي چې دا ټول په دغه دوراني جدول کې ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو فورمول پېژنو چې فورمول څه شي ته ویل کیږي. البته موږ او تاسو که چیرې ځیر سو د سمبولونو مجموعه او د هغوی د اټومونو د نسبت مجموعې بڼې ته موږ او تاسو خپل څه شي ویلی سو فورمول ویلی سو. البته موږ او تاسو د سمبولونو مجموعه یعنی که چیرې وګورو د یو نوه یا څو نوه عنصرونه د یو ځایوالو څخه چې کوم مرکب لاسته راځي دې ته موږ او تاسو د هغوی هغه د سمبولونو مجموعې ته فورمول ویلی سو. یا هم که چیرې وګورو دلته یو ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مثال په نظر کې ونیسو، د اوبو په مالیکولي فورمول کې موږ او تاسو لرو چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن وجود لري چې همدغه فورمولونه په عین وخت کې کیدای سي چې موږ او تاسو ته خپله د دغه مرکب د عنصر د اټومونو تعداد او شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي. لکه څنګه چې د اوبو په مرکب کې ونی دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن د یو ځایوالي څخه اوبه لاسته راغلي. او بل ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وګورئ موږ او تاسو خپله د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو کیمیاوي فورمول لرو چې په دې فرمول کې مور او تاسو وګوري د دې ماډل هم ترتیب کړی دا یعنی د دې څخه هدف مو چې شته یعنی مور او تاسو دغه ماډل څخه چې تاسو ویني جوړښت مو جوړ کړی دا هدف مو څه ده هدف مو دا ده چې یو اټوم کاربون او دوه اټوم اکسیجن وجود لري چې دغه مالیکولي فرمول دا وایي چې کاربون ډای اکساید رغلو ګرانو زکونکو د مرکباتو نمو د طالبته مور او تاسو مرکب په تیر لوست کې اول وسته چې د څو او یا هم مختلفو عنصرونو د یو ځایوال څخه داسې منفردي چې دوی په خپل لمرني مواد په مکمل ډول سره لمرني خواص د لاس اور کوي چې د ته مور او تاسو مرکب وایو نو په همدې اساس ګرانو زکونکو راځو مور او تاسو دغه مرکبات د کیمیاوي فرمولونو او سمبولونو پر اساس باندې ترتیبو چیرې مور او تاسو وګورو ګرانو زکونکو د مرکباتو نومول لومړی مثال د کاربن ډای اکساید مثال ورکو په کاربن ډای اکساید کې مور او تاسو په عین وخت کې خپل د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد د هغوی د اټومونو تعداد او شمیر مور او تاسو په ګوته کوي د بیلګې په توګه وګوري په دې ځای کې دغه مرکب د نمول لپاره مور او تاسو وایي چې دلته د کاربن عنصر چې د خپل د کاربن د اټومونو شمیر یو دی یعنی یو اټوم کاربن او دوه اټوم اکسیجن سره یو ځای سیوی دی چې په لاخره د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راغلی ده او دا هم د کاربن ډای اکساید موډل ده چې تاسو په دې ځای کې ووینئ او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو نور مرکبات هم دي چې دغه مرکبات د نمول لپاره مور او تاسو وایي لومړی کچیر د اوبو مثال ته ځیر د اوبو په مرکب کې مور او تاسو وایي چې دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن یو ځای سوی ده چې د اوبو په نوم یو مرکب لاسته راغلی ده په دوه مثال کې تاسو وګورئ موږ او تاسو امونیا لرو د امونیا په نوم یو مرکب لرو چې یو اټوم د نایتروجن عنصر او درې اټوم د هایدروجن عنصر یو له بل سره یو ځای سوي او تعامل یې ترسره کړی کیمیاوي تعامل په پیل کې د امونیا په نوم سره یو ګاز یا هم یو مرکب ماینستر غلې ده او په درې مثال کې ګرانه ځکون کوم راو تاسو د میتان غاز لرو چې سی ایچ څلور مالیکولي فرمول ده په دې مرکب کې وایي چې یو اټوم کاربن او څلور اټوم هایدروجن دي شته وجود لري دا ګرانه ځکون کو د مرکباتو نومول راځو د کیمیاوي مرکباتو د نومول لپاره موږ راو تاسو یو گیم چمتو کړی ده چې په تاسو به په لاندې جدول کې د خالي ځایونه کې دغه عنصرونو نمونه چې درکول سوي دي د دوی د مرکباتو مالیکولی فرمولونه به ترتیبوي چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړی چې وایي پوتاشیم برومایډ لیتیم آیوډاید کاربن مونو اکساید سلفوریک اسید پوتاشیم نایتریت چې د دې مالیکولونه مالیکولی فرمولونه دي وایي چې یو اټوم پوتاشیم یو اټوم برومین عنصر دی یو اټوم لیتیم عنصر یو اټوم آیوډین عنصر یو ځای سوی او دا مرکبات چې شکل دي لاسته راغلي دي البته کاربن مونو اکساید یو اټوم کاربن او یو اټوم اکسیجن دی یو ځای وال څخه مین تر دي په سلفوریک اسید کې مراد تاسو وایي چې دوه اټوم هایدروجن یو اټوم سلفر او څلور اټوم اکسیجن وجود لري او په پوتاشیم نایتریت کې یو اټوم پوتاشیم او نایتروجن او اکسیجن درې اټوم شتون لري رزو ګرانو تکونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې د ارزونه په دې برخه کې به تاسو د نوټ کلمونه او کتابچې ولري تر څو دا ځواب کړئ لومړی سوال د کاربن مونو اکساید مالیکولي فرمول ولیکي دوهم سوال د سوډیم کلورایډ د خوړو د مالګې او مالیکولي فرمول ولیکي دریم سوال کیمیاوي معادله تکمیل کړئ مننه ګرانو زکونکو تاسو له توجه څخه زموږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه گرانوز دکونکو هیله لرام چی طول بجو روغ او صحت مند بیاستی زه دیانا صالحی تاسو طولو تا دا اتم طولگی دا کیمیا مزمون پینزم لوست شراغ لاس ویم او هیله لرام چی دلوست دا ورستانی شیبوک برمی ملتیا وکلی گرانوز دکونکو زموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع دا تعاملونه او کیمیاوی معادله چې د سلویشتمی صفحې څخه پیل پر نه سلویشتمی صفحې پورې به دوام ولري کیمیاوي تعاملات آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي که څه هم موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې د شیدو تبدیلیدل په مستو، د موادو خوسا کیدل، د اچارو رسیدل، په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځیدل او داسې نور، دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې رامنځته کیږي او یا هم پیښیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پیژنو چې کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کښې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کیږي او یا هم یو یا یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي، کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې همدغه تعامل د دې باعث کیږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سوی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راله، د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. پسو ګرانو زده کوونکو د کتلې د پایښت قانون وایو. لومړی یو مثال په نظر کې نیسو، داسې چې که چیرې د نیلتوتیا په نامه یو محلول، یوه اندازه محلول چې د آبي رنګه درلودونکي دي، د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکساید سره چې په اوبو کښې حل شوي وي د تل یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو، وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوطو. کله چې مو مخلوط کړل، مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه او وروسته د مخلوط څخه، کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښې په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو، کله چې مو وتلل اندازه مو کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاسته راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي، د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي. کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کیدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې د میتان ګاز د سوځیدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کیږي او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو د وینو دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوع یا څو نوع عنصرونه یا څو نوع مواد او یا هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو یو غشی یا هم یو وکتور چې دغه وکتور موږ او تاسو ته د تعامل لوری راشي او په عین وخت کښې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نوع مواد ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو دا معنی لري چې دغه دوه نوع مواد یو له بل سره یو ځای کیږي. او په همدې حالت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو همدارنګه نور نښې نښانې هم لرو کیمیاوي معادلو کښې چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادې حالتونه بیانوي چې هغه د مادې حالت موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تور سره ښودلی سو. نو د مادې حالتونه موږ او تاسو ویلی چې بیانوي. نو لومړی حالت که چیرې یوه ماده په ګاز حالت کې وي، موږ او تاسو کولی سو چې د هغه مادې په څنګ کې د جي توری یا حرف اضافه کړو. په همدې ترتیب مایع حالت په ال سره او جامد حالت په اس سره او د اوبو محلول حالت بیا په ای کیو سره ښودل کیږي. ګران زده کوونکو، تاسو په دې مادې لکه شوینئ چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه لاس راکوي. زه ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کیدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي، عبارت د کیمیاوي جمعي تعامل څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو، د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې دا دوه نوه ګازات یو له بل سره تعامل وکړي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کیږي. لکه تاسو چې وینئ، موږ او تاسو مخکې هم وویل چې همدا حروف د لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی، د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي، او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې ایل نوشته دی، یعنې دا چې دا په مایع حالت وجود لري، دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو، چې په دې ځای کښې دا سون مواد چې دي، د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخې سره یو ځای وي، کیدای شي چې د سون تعامل رامنځته کړي او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادیږي. د بیلګې په توګه، د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي. کله چې یو ځای کیږي، اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کیږي، او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل څه ته ویل کیږي. که څه هم تاسو پوهیږئ د نوم څخه چې تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه عوض شي او یا هم ډک شي، عبارت له تعویزي تعاملات څخه دي. د بیلګې په توګه، د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا HCl تیزاب سره تعامل کوي، چې مګنیزیم خپله په جامد حالت سره موندل کیږي او هایدروکلوریک اسید په اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب، کله چې دا دوه نوه مواد یو له بل سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز آزادوي. نو موږ او تاسو وایو چې دا خپل یو تعویزي تعامل دی، داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای شو. په همدې ترتیب، په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ په دې مادې لکه شي چې HCl تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي، داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي، هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کښې د هایدروکسیل سره یو ځای سو او د سوډیم ځای ونیوي، چې همدې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات وایو. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د تجزیوي تعاملاتو برخې ته راورسېدو، چې تجزیوي تعاملات چې ته ویل کیږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهیږو چې دا هغه تعاملات ته ویل کیږي چې تجزیه کیږي، یعنې دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یوه ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي. لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اعضاو باندې تجزیه کیږي، یعنې کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یوه اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي، وروسته هغه په خپلو اولنۍ اعضاو باندې تجزیه کیږي، چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د فلزاتو تعاملات د غیر فلزاتو سره، چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپېژندل. اوس کولای سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزاتو سره تعامل کولای سي او که نه. فلزات غیر فلزات سره تعامل کوي د اموږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، یعنی دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو، او همدارنګه د بیلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کیږي چې دوی بیا د غیر فلزات سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته په لاس راکوي. رازو د سوډیم عنصر، د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلورایډ مالګو څخه لاس راځي، سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایډ په لاس راکوي، او پوتاشیم یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس راکړي، او په همدې ترتیب مګنیزیم دی چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید لاس راکوي. د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره، چې آیا غیر فلزات په خپلو منځونو کې تعامل کولی شي او که نه. موږ او تاسو مخکې هم وویل چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی شي، او په همدې ترتیب غیر فلزات بیا په خپلو منځونو کې هم کولی شي چې تعامل ترسره کړي. که چیرې غیر فلزات په خپلو منځونو کې تعامل وکړي، معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي، نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټومونو په منځ کې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري. یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کې وجود لري، د دوی د اټومونو ترمنځ. لکه تاسو چې وینې په دې معادله کې هایدروجن اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، چې دوی یو یو الکترون جوړی ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي. زه په همدې ترتیب موږ او تاسو په یو بله معادله کې وینې چې سلفر د سلفر د اکسیجن سره یو ځای کیږي، او بالاخره د نتیجه کې سلفر ډای اکساید په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې همدا د دوی ترمنځ یو ګون اشتراکي اړیکه وجود لري، چې بالاخره موږ او تاسو د سلفر ډای اکساید په نامه سره یو مرکب په لاس راکوي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو د کاربون او د اکسیجن ترمنځ تعامل لرو، چې په دې ځای کې کاربون د اکسیجن سره تعامل کوي، د کاربون ډای اکساید په نامه یو اکساید جوړوي، چې دا د غیر فلزاتو په خپل منځونو کې تعامل و. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست وروستۍ برخې ته چې د ارزونې برخه ده راورسېدو. په دې برخه کې موږ او تاسو یو څو سوالونه لرو، چې لومړی سوال کیمیاوي تعامل تعریف کړي، دوام سوال کیمیاوي تعامل ډولونه څو دي، دریم سوال تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، په یو مثال کښې یې وښیاست. وروستی سوال د پوتاشیم کیمیاوي تعامل د اکسیجن سره کیمیاوي معادله یې ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه. دریم څپرکی پنځم لوست د اووه دېرشمې صفې څخه پیل تر دوه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل، اروماتیک هایدروکربونونه مو وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلف ځایونو کښې د هغوی استعمال وه، راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلی؟ او په همدې ترتیب خوږې میوې آیا تاسو خوړلي دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري، همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو نارنج آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلې وي. د دې میوې تریوالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو عضفوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کیږي. کیدای سي چې هغوی عضفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدیهایدونه، کیتونونه او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي ګروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکباتو کښې بیا کیدای شي ګرانو زده کوونکو چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي او یا هم مثال لکه غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي د او په هایدروکاربونونه کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي، چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بېلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بېلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو چې د الکولو وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه. عمومي فرمول خپله آر یا رادیکال رابطه او اچ ده چې او اچ خپله دلته د الکولو وظیفوي ګروپ ده، چې هر مرکب د رادیکال پر ځای یا د آر پر ځای عوض شي موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري او د په همدې رابطې پر ځای باندې کیدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي عمومي فرمولې آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده بیا په همدې ترتیب، یعنې د رادیکال پر ځای کولی شو چې هر نوع مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم عوض کړو. چې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وضع شوي دي یا هم مرکبات وضع شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونو ته، چې خپله الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي، چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو، چې خپله عمومي فرمولې په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای شو چې په دوی طریقو سره وشیو، چې یو معمولی طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوی طریقو سره ونمونو، چې یو هم ایوپاک او معمولی. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بیلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فرمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دی. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وس شوی وي یا د راډیکال پر ځای باندې وس شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو: میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده، هغه به په موږ او تاسو په او ایل ورستاده باندې بدل کړو. د بیلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فرمول کښې، که چیرې موږ او تاسو وګورو، دا مرکب خپل میتان ده. کله چې میتان شو، دلته د اخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ای ده، د ای پر ځای باندې د او ایل کلمه ذکر شوې ده، چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول، میتانول، یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو، لکه پروپانول. دا به د ایوپاک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. تاسو ګرانو زده کوونکو، میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو، چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بې رنګه زهري ماده ده، چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجې په سانتی ګرید د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي، چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله، نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله، چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه، چې د یو کتلیس چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و، د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینګ اکساید او د کروم، او همدې ترتیب 400 درجې د سانتی ګرید کښې د دې کتلیس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کیږي، چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو، د محلل په توګه په ورنیسو رنګونو، په همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کیږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي، کیدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 25 ګرامو ته ورسیږي، ګرانو زده کوونکو، کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې شووسي مخلوط هم اوسي له میتایل الکول څخه، په نکلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي، چې دا هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي، د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي، چې دې ډول ته موږ او تاسو کیدای سي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري، نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثالونه کښې ویني، لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري، او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري. او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده، هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان ډایول وجود لري، یا هم داسې نومولی شو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنې کې موږ او تاسو وایي کله چې اورځنځیر انتخاب شو، په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه، نو وایي چې لومړی دوام او درېیم، یعنی دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده، وایي چې لومړی او دوام درېیم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري، یعنی دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو دوه قیمته الکول دی، د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیا وسایطو کښې کارول کېږي. چې دا ماده، ګرانو زده کوونکو، خپله یوه بې بویه ماده ده، په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي. او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوش خوند لري، په اوبو کښې حلیږي. او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انتي فریز مادې، او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کېږي. او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کیدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ازو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د الکولو ډولونو ته راځو چې هر یو په ترتیب سره وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې وویله چې یو قیمته، دو قیمته او درې قیمته، نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د کاربون د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو په پام کې نیولو سره وایو چې الکولونه چې دي هغوی په لومړني الکول یا پرایمي الکول، دویمي الکول یعنی سیکنډري الکول، او دریمي الکول یا هم ترایټري الکول باندې ویشلی سو. هغه کاربون چې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ پورې او یو وصل اوسي، هغوی د کاربینول د کاربون په نوم سره هم یادیږي. چې دوی په لومړني الکول کې کچیرې د کاربینول کاربون له یو الکایل سره یا د یو الکایل ګروپ سره په اړیکه کې اوسي یا هم اړیکه ولري، نو دوی څه شي بلل کېږي؟ لومړني الکول یا پرایمري الکول. چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو کولی سو په لاندې ډولونو سره وښي. چې لومړی موږ او تاسو وینو چې خپله پرایمري الکول ده چې یو هایدروکسیل ګروپ، او په همدې ترتیب یو د کاربینول ګروپ ورباندې عوض شوې ده. او په دوام حالت کښې دوهم ډول یې موږ او تاسو وینو، که چیرې وګورو د الکولو د کاربینول ګروپ له دوی ګروپونو سره پاړیکه کشوې دي. او په همدې ترتیب دا درېیمي الکول ده چې دلته بیا موږ او تاسو وینو چې د کاربینول درې ګروپونه د کاربون سره چې شوي ده په اړیکه کې شوې ده، چې دې ته ترایټري الکول یا هم درېیمي الکول وایو. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې په پاک الله مو سپارم، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د هوند قاعده، چې لومړی څپرکی پنځم لوست د شپږویشتمې صفحې څخه پیل تر اتهویشتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، د هوند قاعده، هوند چې د خپله یو عالم و موږ تاسو لپاره د الکترونونو د ویش لپاره چې څنګه کولی سي په یو اوربیټال کې څو الکترونونه او په څه ډول سره باید ترتیب سي، داسې یو قاعده وړاندې کړل چې د په خپله قاعده کښې موږ او تاسو ته وایي چې الکترونونه چې دي د عین فرعي سویو اوربیټالونه داسې ډکوي یا هم هغه وخت ډکوي کوم چې د هغوی د سپین عددي قیمتونو مجموعه لوړې وي. یا هم په یو بل عبارت ووایو، که چیرې الکترونونه د فرعي سویو اوربیټالونه یې په لومړی په تاک ډول یا په تاکه بڼه او هم بیا وروسته په هم جهت ډول سره یا هم د سپین سره یو ځای ډک کړل شي، دې ته د هون قاعده وایي. یعنې د هون په خپل قاعده کې داسې موږ او تاسو لپاره بیانوي. خو که الکترونونه بیا زیات وشي ګران زده کوونکو، په دې وخت کښې بیا د هغوی هغه جوړه کېدل په اوربیټالونو کښې بیا په دې ترتیب سره چې دوی به یو د بل سره مخالف الجهاته وي، یعنې جهاتونه به یو له بل سره مخالف وي. نو په همدې اساس هون داسې یو قاعده وړاندې کړل چې په دې کښې موږ او تاسو لومړی مثال د بېلګې په توګه راځو اکسیجن په نظر کې نیسو. که چیرې موږ او تاسو وګورو د اکسیجن عنصرونه، دلته موږ او داسې یو مطلب اخیستلی سو. لومړی کم اوربیټالونه چې دي موږ او تاسو وینو، هر اوربیټال یعنې دلته څو اوربیټاله دي، یو دوه درې څلور پنځه اوربیټاله دي. د دي په فرعي سویه کښې موږ او تاسو ویل چې پنځه اوربیټاله لري، وجود لري. نو په همدې اساس اکسیجن دي، د اکسیجن اټومي نمبر مساوي کېږي په اته سره. نو په د هغوی د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اکسیجن لومړی د اس په اوربیټال کښې، لومړی د اس په اوربیټال کې یو اس، یعنې د یو اس کې دلته دی څنګه په دې اوربیټال کې الکترون اول لومړی ځل د پتاک ډول به ټول الکترونونه پتاک ډول سره ترتیبیږي. بیا په همدې اساس د دوهم اس په دوهم اس اوربیټال کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره یو الکترون پتاک ډول سره ترتیب کړو. بیا مخکې له دې چې دا موږ جوړه کړو، راځو درېیم اوربیټال ډکو، څلورم اوربیټال دغسې پتاک بڼه سره ډکېږي، پنځم اوربیټال پتاک بڼه ډکېږي. په همدې اساس به ټول اوربیټالونه کې الکترونونه هم همدې ترتیب سره ځای پر ځای شي او یو اوربیټال به هم خالي پاته نه کړل شي. بیا کله چې په همدې ترتیب سره د دوی الکترونونه په تاکه بڼه کښېښودل سوه، یعنی اوس بیا د همجهته سپین سره یو ځای موږ او تاسو کولی سو چې دوی څه شي ترتیب کړو. سپین خپله دا ویکتور ده. نو که چیرې د الکترونونو تعداد زیاتېږي، بیا په هماغه اساس موږ او تاسو کولی سو چې ټول اوربیټالونه په همدې ترتیب سره په هم مخالف الجهات ډول سره څه شي ترتیب کړو. لومړی مو همجهته یعنی د ټولو ویکتورونو جهتونه کم طرف ته وه، لوړ طرف ته مو ترتیب کړه. وروسته دوهم ډول چې کله الکترون جوړ کړو مخالف الجهات ډول سره ترتیب وو. په همدې اساس موږ او تاسو کولی سو چې د دوی هغه د سپین مجموعه هم مساوي کړو په یو سره، یعنی مثبت یو سره. راځو په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دلته یو څو تصویرونه او په همدې ترتیب د اوربیټالونو کې د الکترونونو شمېر د هون د قاعدې پر اساس موږ ترتیب کړي دي. هون وایي که چیرې په دې ترتیب سره اول په تاک ډول سره همجهته کښېښودل سي الکترونونه په هر اوربیټال کې ځای پر ځای کړل شي، او په همدې ترتیب که چیرې بیا د الکترونونو تعداد زیات و، بیا کولی سو چې په جوړي شکل سره په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو، چې وایي یو اس څخه دوه اس ته، د دوه اس بیا دوه پی ته انتقال شي. په همدې اساس خو که چیرې بیا په دې حالت کې تاسو وګورئ، لومړی مثال یعنی د اول سر څخه دوی په جوړي شکل سره په مخالف الجهات ډول سره ترتیب سوي دي، او بیا په دې کښې یو اوربیټال چې شوی دي خالی پاته سوی دي. یعنی که چیرې په دې ترتیب سره موږ او تاسو الکترونونه ترتیب کړو په اوربیټالونو کې غلط راځي. د اساس دلته تاسو وګورئ، دای چک مار یا سی کړي دي ټولې اول په پاک ډول په همجهات ډول سره ترتیب کړي دي. هر څومره الکترونونه چې بیا پاته سوه، بیا کولی سو چې په جوړي شکل سره په دوام ډول په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو. په دوام حالت کې بیا تاسو دلته وګورئ، یو په همدې ترتیب سره په تاک ډول ترتیب کړي دي خو مخالف الجهات، د یو جهات لوړ د بل جهات کښته غلط راځي. او په همدې اساس د هون د قاعدې پر اساس لومړی ټول موږ او تاسو په همجهات ډول بیا مو په دې ترتیب سره ترتیب کړي، او داسې هم نسو کولی چې ټول په دې ترتیب سره یا هم په یو اوربیټال کښې په همجهات ډول سره الکترونونه څه شي کړو ځای پر ځای کړو. نو دا ګران زکون کو موږ استاسو د هون د قاعده پر اساس هغه د الکترونونو ویش وو او اس کولای سو چې د دوی د سپین قیمت مجموعه هم د هون د قاعده پر اساس باندې داس پیدا کړو چې یو عنصر اکول شوی د چاغه خپل د اوسپنی عنصر د چې اټمی نمبر مساوي کیږي په شپږ سره موږ تاسو د دې اټمی نمبر پر اساس د الکترونی جوړښت هون د قاعده پر اساس باندې په هر اوربیتال کې ترتیبو څنګه ترتیبو راځو لمړی موږ او تاسو د دې اټمی نمبر او د الکترونونو د شمیر پر اساس باندې وایي چې یو اس 2 2 اس 2 2 پی شپږ د 2 پی شپږ څخه بیا 3 اس شروع کیږي نه د اس 2 ته الکترون کو بیا اساس بیا راځو د 2 د 3 اس څخه د پی ته د 3 پی څخه څلور اس ته تر څلور اس پورې چې موږ او تاسو رال د ټول الکترونونو شمیر موږ او تاسو تعداد شمیرو چې ګورو تر دې ځای پورې ټول الکترونونو شمیر مساوي شل سره سو اوس پاتې شپږ نور الکترون هم وجود لري نو د څلور اس څخه بیا د 3 دی انرژي کې ساویا پیلېږي چې دته بیا موږ او تاسو 3 دی شپږ الکترونونه ولیکل چې په دې ترتیب سره شپږ الکترون مساوي دلته دې سره شپږ ویش نو اوس چې کله موږ او تاسو دا ترتیب کړل تاسو تر دې ځای پورې ویني د دې ټولو هغه سپین مساوي په چې سره کیږي په صفر سره کیږي پاتاسو دلته د 3 ډي څخه پایلېږي د 3 ډي څخه کچیر موږ او تاسو د دې اوربیتالونه ترسیم کو 15 اوربیتال لري په دې انرژي کې ساویا کې هر اوربیتال کې موږ او تاسو اول راځو د لمړي د لپاره په همجهت ټول په تاکه باندې الکترونونه ځای پر ځای کړه کله چې ما الکترونونه ځای پر ځای کړه تر دې ځای پر 15 الکترونونه په تاک ډول سره ترتیب سو خو یو الکترون پاتېږي ځکه په عادي انرژي کې ساویه کې شپږ الکترونونه موږ وینو نو شپږم الکترون ګرانو زده کوونکو په لومړي اوربیتال کې داسې نه چې په لومړی اوربیتال دغه سي په تاک ډول سره پریږدو دوام پریږدو دریم پریږدو اخیری اوربیتال دکو نه داسې کوو چې په ماینس په سر او پکښې اوربیتال خالي پریږدو په ماینس کې یو اوربیتال کې الکترون په ځای پر ځای کړو نه داسې په مسلسل ډول د لومړي اوربیتال څخه پیلو شپږم الکترون چې پاتېږي په لومړي اوربیتال کښې په همدې ترتیب په جوړیي ډول په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو اوس موږ او تاسو ګورو د دې لومړی اوربیتال سپین چې د مکمل شوی د مساوي په چیر سره کیږي په صفر سره ځکه د دې سپین مثبت یو پر یو دا د سپین مثبت یو پر اساس باندې ترتیب شوی او دا د منفي یو پر دوه پر اساس باندې ترتیب شوی مثبت یو منفي یو یو له بل سره توپیرې راوباسو مساوي په چیر سره کیږي په صفر سره کیږي خو دې ځای کې د دې اوربیتال هغه سپین چې د هغه د مثبت یو پر اساس دا د مثبت یو پر دوه پر اساس دا هم په همدې ترتیب یعنی څلور مثبت یو پر دوه سپین عددي قیمتونه موږ او تاسو لرو د څلورو سرو مجموعه موږ او تاسو څه کو ترتیب وو داسې ترتیب وو چې یو دوه درې څلور صورتونه ټول جمع کړو د مخرجونو څخه یو مخرج نیسو څلور پر دوه مساوي کوو یعنی تقسیموو یې څلور چې پر دوه تقسیم کړو موږ او تاسو وایي چې دوه او علامه هم مثبت مثبت دوه موږ او تاسو په دې مثال کښې د اوسپنې هغه د سپین قیمت مجموعه موږ او تاسو سره راوړه چې مساوي په مثبت دوه سره سوه په همدې اساس کولای سو چې نور مثالونه هم حل کړو راځو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کچلوفسکي قاعده لرو چې دا هم په همدې ترتیب کولای سو چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش په اوربیتالونو کښې او اوربیتالونو څه ډول د الکترونونو څخه برخمن کیدلی شي په همدې اساس موږ او تاسو ته داسې یو بله قاعده ده د هون د قاعدې په رقم چې په دې قاعده کښې ګرانو زده کوونکو موږ ته وایي که چیرې د الکترونونو په واسطه د ځینو عنصرونو د اټومونو د الکتروني سویې ډکېدل داسې ترسره شي چې دوی هغه له مخکني فرعي سویو اوربیتالونه چې د الکترونونو په واسطه نه دي ډک شوي خو بیا هم الکترونونه د راتلونکي انرژي کې سویه اوربیتالونه نیولي دي یعنی که چیرې موږ او تاسو ته ووایي د بېلګې په توګه د څلور اس د څلور اس اوربیتالونه هغه وخت له الکترونونو څخه ډکېږي کوم چې لا تر اوسه پورې د 3 ډي اوربیتالونو په الکترونونو نه دي ډک شوي یعنی الکترونونه یې نه دي نیول شوي خو بیا هم څلور اس چیش سوی وی د الکترونونو څخه ډکېږي همدې ترتیب که چیرې موږ او داسې ادامه ورکړو د څلور اس څخه بیا 15 اس پیلېږي 15 اس تر هغه وخته پورې چې 15 اس مخکې له دې چې له څلور ډي او څلور اف څخه او هم په همدې ترتیب سره شپږ اس چې دي مخکې له څلور اف او 15 ډي څخه الکترونونو څخه چې شکیږي د کیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو ته وایي چې کچلوفسکي خپله یوه قاعده موږ او تاسو لپاره وازه کړله چې هغه قاعده کښې وایي الکترونونه چې دي لومړی د هغو انرژیکي سویو یعنی اوربیتالونو کښې داسې ځای پر ځای کیږي چې اصلي کوانتم نمبر یعنی این او د فرعي کوانتم نمبر یعنی ال د دوی این جمع ال د قیمتونو مجموعه یو له بل څخه چې شي اوسي کوچنی اوسي. یعنی که چیرې د دوو یا څو سویو این جمع ال یعنی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر یو د بل سره مساوي اوسي نو د دوی الکترونونه لومړی د انرژیکي سویو هغه اوربیتالونه ډکوي کوم چې د هغه د این عددي قیمت کوچنی وي. یعنی ال به کوچنی وي د این څخه یا این منفي یو څخه. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې مخته ولاړ شو لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ لومړی به الکترونونه هغه انرژي کې سویې اوربیتالونو کښې ځای پر ځای کیږي چې د هغوی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر د قیمتونو مجموعه به کوچنی وي. په همدې ترتیب یعنی هر څومره چې موږ او تاسو این جمع ال کوچنی وي الکترونیکي انرژي هم کوچنی بلل کیږي لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ هر څومره چې این جمع ال کوچنی وي د دوی الکترونیکي انرژي هم ورسره کوچنی کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.